کابل کې د ماښام 5 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د شدید جګړې لامل تیر اونۍ خونړې و.
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي. له دې وړاندې نور څه نسي کولای.
د بغلان پر وروستیو ناامنیو به د افغان چارواکو څرګندونې واورئ.
په بغلان کې اوس جنګ شدت نه لري. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي.
افغانستان د بېلابېلو مرغانو کور خو د ښکار ویرې هم ورسره ډېره ده. او د ژوند پرنګونو کې
ستاسو خاصه د تنارو پیره کې سپینو شړمبو سره چې لګ ویلنه یې په سره چولې سخت خوان کې.
خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 15 کسان ټپیان کړل. د فاز سرپرست وزیر وایي په وروستیو جګړو کې نږدې زر تنه طالبان مړه او ټپیان شوي او امریکا په اقصی جومات کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو پر نښتو اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د کابل د لویدیز په دشت برچی سیمه کې یوې چاودنې 15 کسان ټپیان کړل. دا چاودنه په 13 ناحیه کې د سید شهدا ښوونځي ته مخامخ شوې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید روشن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل.
امروز حوال ساعت 4:30 تقریبا یک انفجار صورت گرفته در ساحه مکتب سید الشهدا شهرک اتفاق حوزه 13 امنیتی.
خود روغتیا وزارت ویاند دستگیر نظری رسنه یو ته ویل چې تر اوسه 15 کسان ټپیان لسیمې څخه روغتونونو ته رسول شوی دی. په ځینو راپورونو کې راغلی چې په سیمه کې 3 چاودنې شوي. د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په ټول هیواد کې د تیرو 4 ورځو په جګړو کې نږدې زر تنه طالبان مړه او ټپیان شوي. جنرال یاسین زیانن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شویو کې د طالبانو مشران هم شامل دي.
د دښمن نږدې زر تنه مړه او ټپیان شوي دي. په دې ډله کې د طالبانو یو شمېر مهم رهبران هم وژل شوي دي.
جنرال زیا زیاته کړه چې تازه جګړې په کندهار، هلمند، غزنی، بغلان، فراه او هرات ولایتونو کې شوې. ښاغلی زیا همدارز ویل چې په دې جګړو کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ته تلفات اوختي خو د شمیرونه خو ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا ادارت کړي او ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې دا تش تبلیغاتي اداوي دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوه غړي حسن امین او مصطفی آزاد زوی د آسیا د ملتونو د جام د غوراوي په سیالیو کې په ملي ټیم کې لوبه نه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ راډیو ته ویل چې دا دوه افغان ستوري ژوبل شوي دي.
حسن امین د چهارشنبه په ورځ د جرمني په دریم ایالتي لیگ کې پر زنګانه ټپي شوی. همداراز مصطفی آزاد زوی د تایلند په دریم غوره لیگ کې په زنګانه ډیر سخت شوبل شوی او باید شپږ میاشتې لوبه ونه کړي.
ټاکل شوی چې ملي لوبډله پر روانه جون میاشت کې د آسیایي هیوادونو او د نړیوال جام د غوراوي په لوبو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. افغانستان بخپله لومړی لوبه د جون په 3 مله بنگلاديش، دوهمه د جون په 11 مله عمان او دریمه د جون په 15 مله هند سره وکړي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان او پاکستان د کشمیر د لانجه پر سر له 2 میاشتنیو ترنګلو اړیکو وروسته نن پخپلو کې د همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. په دې سند کې چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د 2 ورځنی سفر په ترڅ کې نن لاسلیک شو. له مجرمانو سره د چلند، د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې اړوند مسایل او د عامه تاسیساتو 2 پروژې شامل دي. دواړو خواوو همداراز موافقه کړې چې د دې چارو د سمون لپاره یوه عالي شورا جوړه کړي. له دې مخکې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه هم له سعودي ولیعت محمد بن سلمان سره وکتل. د هند صدر اعظم نارندرا مودی له زیاتیدونکو فشارونو سره مخامخ دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګوي. د رئیس صحی کارپوهانو، د اپوزیسیون مشرانو او د سترې محکمې قاضیانو پر حکومت غږ کړی چې د ټول هیواد په کچه په ښارونو کې ټول بند نافذ کړي. د هند له 28 فدرالي ایالتونو څخه له لسو زیاتو هغو یو لړ محدودیتونه لګولي دي، خو د ټول هیواد په کچه د ښارونو ټول بند نه دی اعلان شوی. دا په داسې حال کې ده چې کورونا وایرس په هند کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. په ډېرو ځایونو کې له روغتونونو څخه هغه ناروغان ایستل کېږي چې یوازې د کووید 19 اعراض لري، او د مړیو د ساتنې او ښخولو لپاره ځانګړي ځایونه هم له ستونزو سره مخامخ دي. هند په تیره یوه اونۍ کې د کورونا 3 میلیونه مثبت موارد او هره ورځ له 3000 د زیاتو کسانو د مړینې پیښې ثبت کړي دي. او متحده ایالاتونو په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو د نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه یې کړې. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې پرون د بیت المقدس په اقصا جومات کې د نښتو پر مهال له 200 زیات فلسطینیان او 6 پولیس ټپیان شول. په دې سیمه کې حالات په وروستیو څو اونیو کې هغه مهال کړکېچن شول چې فلسطینیانو د روژې په روانه میاشت کې د بیت المقدس د زړه ښار پر ځینو برخو د اسرائیلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ، او اسرائیلي چارواکو له دې لانجمنې سیمې څخه د فلسطینیانو په ایستلو لاس پورې کړ څو اسرائیلي کډوال هلته ځای پر ځای کړي. متحده ایالاتونو د خلکو د جبري ایستلو، د یهودي میشت ځایونو د جوړولو او د ټولو هغو اقداماتو پر وړاندې خبرداری ورکړی چې وضعیت لا خرابوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه،
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینه اټکل کړی. کابل اسماني وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.5، هرات کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 23.5، مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 23.6، کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 28.2، او بلخ جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، هلته د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 6.8 اټکل شوی ده.
تاسو د ازادي رادیو پښتو مشمنې خبری مجله اوریدو. سنو د دې مجلې په ډیره برخه کې پر امنیتي مسایل باندې تمکیز خو پایل بل کابل وکړو. په کابل کې نن مازدیګر 14 سوي دی چې د امنیتي مسولینو په خبره پکښې مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو دا چې جزئیات یې څه دي له کابل څخه به زما همکار په اړه نور جزئیات راکړي. بلې مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه نور جزئیات ورکړئ.
سات وړاندې د کابل د 14 امنیتي حوزې اړوند دشت برچی په سیمه کې د یو خنجي مخې ته یوه چاودنه شوې چې د هغه کشمیر چې د کورنیو چارو وزارت تایید کړی دی 15 کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په استول شوي معلوماتو کې ویلي دي چې تر دا مهاله یوه چاودنه شوې. مخکې دې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې 3 چاودنې شوې، خدای وایي چې یوه چاودنه شوې. د دې چاودنې په ترڅ کې 15 کسان ټپیان شوي دي، خو د آریان له قوله بیا ځینو رسنیو همدارس په ټولنیزو رسنیو کې د وژل شویو شمېر هم خپور شوی دی چې پکې ویل شوي دي شاوخوا 15 کسان په دې چاودنه کې وژل شوي دي. دا چې دغه چاودنې څرنګوالی څه ډول دی او هدف څوګو همدا چې مسولیت یې چا تر اوسه په غاړه نه اخیستی، دا هغه پوښتنې دي چې لا تر اوسه پورې د امنیتي بنسټونو لخوا ځواب شوي نه دي، او ټول همدې ته په تمه دي چې بالاخره دغه پوښتنې هم ځواب شي.
ډېر زیاته مننه کوم د ازادي راډیو خبریال و چې له کابل څخه د کابل د نننۍ چاودنې په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې تاسو هم واورېدل چې تر اوسه چې کوم معلومات شته د کورنیو چارو وزارت د 15 ټپیانو خبر تایید کړی دی، او دغه راز ځینو رسنیو د وژل شویو کسانو راپورونه هم ورکړي دي، خو د دې چاودنې په اړه نور جزئیات هم د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې اوري. پر همدې امنیتی مسایلو تمکیجو هخوا دا چودنه داس ملکیجو چې د افغانستان امنیتی او دفاعي بنسټونو ویلي چې د شدید جګړې لامل تیر اونۍ خونړی و. دوی وایي په تیر اونۍ کې په وو ولایتونو کې د سخت جګړې لامل طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده. د امنیتی او دفاعي بنسټونو دغه چارواکو نن په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال ویل چې د ملکي تلفاتو کچه هم په دې اونۍ کې پورته وه، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور هل په دې راپور کې
افغان امنیتی او دفاعي چارواکو نن شنبه په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د تیر یوې ونی د امنیتی او سیاسي حالات په اړه لرسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج خبريالانو ته وویل تیر یوې ونی کې جګړه تیز او خونړی و.
خشونت هفته خونړی کې
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي، خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده. له دې وړاندې نور څه نسي کولای او موږ او تاسې ګورو چې ټول کارونه یې د اصولو خلاف دي.
د ښاغلي سراج په خبره په جګړه کې ملکي کسانو ته تلفات اوښتي. نوموړی لامل د طالبانو له لورې د خلکو په کورونو کې د سنګرونو جوړول په ګوته کوي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و، خو په خبره یې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده،
جګړې شدت پیدا کړی. کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې، خو په دې جګړه کې نږدې زر طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
رهبرای کلیدي شون چندین رهبر شون کشته شدن.
ښاغلی زیاد یو خبریال په ځواب کې چې افغان دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتي وویل اوس د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یرغلیز حالت کې دي. نوموړی وایي د دوی د موندنو پر بنسټ په هلمند او کندهار ولایتونو کې اوس هم طالبان له القاعده وسلوالې ډلې سره ژورې اړیکې لري او هره ورځ د افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې وژل کیږي. په ورته وخت کې طالبان بې دغه ادعاګانې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد نن شنبه ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل د جګړې شدت دلیل د مقابل له لورې د عملیاتو پیل دی. هغه وایي په تېر یوه اونۍ کې شاوخوا 250 افغان عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تېر یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او حکومت او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ اخلاص د رادیو اوري اوس په ورسو بغلان ته. د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه وایي چې دا مهال په بغلان کې امنیتي وضعیت کنټرول دی. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق قاریان ادعا کوي چې په جګړو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه ډلې ته درانه تلفات اړولې دي، خو طالبان دا ادعا ردوي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال په بغلان ولایت کې جګړه شدیده نه ده. د دغه وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ د دې څرګندونو ترڅنګ ادعا وکړه چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده، هغه څه چې طالبان یې نه مني. ښاغلی آریان ازادي راډیو ته وویل
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن له خوا نه. زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي او هم زمونږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
بلخوا په شمال کې د کومندو ځواکونو د لوا قومندانۍ چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړې ده. د دغې لوا قومندان صفي الله اميري رسنیو ته ویلي چې تېره شپه طالبانو پر نهرین ولسوالۍ هم حمله کړې، خو په خبره یې افغان ځواکونو دغه ډله بیرته په شا تمبولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د بغلان په بېلابېلو برخو کې د طالبانو پر وړاندې ځمکني زمینی او هوایی عملیات ترسره کړی دي.
نیروهای مددهانه غوري در شهر کونه او همچنان در بورکا پیشرفتایی داشتن.
زمون ځواکونه د دهنه غوري شهر کونه او همدارنګ په بورکی ولسوالۍ کې پرمختګونه لري. د طالبانو په وړاندې زمون ځمکني او هوایی عملیات په شدید توګه جریان لري او خلک هم په دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد مصالح شوي. سلګونه خلک د وسلو په اخیستو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو د وختو ادارت کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده نښتې پیل سوې دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شول، چې وروسته بیا د بغلان سیمه ییزو چارواکو وویل چې سقوط شوي ځایونه بیرته د افغان پوځ لاسته ورغلي دي. هڅه مو وکړه د بغلان د جګړې اړه له سیمه ییزو مسؤلینو تازه حال هم واخلو، خو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو.
بغلان له تیرو څو ورځو راهیسې د ناامنیو شاهد دی. دا ولایت د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو ډګر ګرځېدلی. همدا وضعیت مو د بغلان له مرستیال والي ذبیح الله احساس سره مطرح کړی دی. زما همکار له شغلي احساس سره تفصیلي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه کړې چې آیا مني چې د بغلان امنیتي وضعیت ته کنټرول وتلی؟
دښمن الحمدلله د بغلان کې هیڅ د دې وخت نه لري چې هغه د داسې یوه جګړه وکړي یا د داسې د مخکې راشي د جګړو په لیکو کې چې هغوی دې د ښار څنډو ته ګواښي. په د غلو په څېر راپورته کېږي، بېرته ځپل کېږي او بېرته ورکېږي.
یوه پوښتنه همدغلته رامطرح کېږي چې څه ډول په یو ځل باندې 400 طالبان یا له دې زیات طالبان راجمع کېږي له بیلابیلو ساحو نه او بیا راځي جګړه پایلې، ولې د مخنیوي هڅه نه کی؟
داسې نه ده چې دوی خو په بیلابیلو ځایونو کې هماغه مسله ده کوم چې د جنګ راچرکي اړخ دی، دوی په دغه توګه باندې داسې هم نه ده. په دوی باندې بار بار حملې هم ورباندې شوي دي، هم ورسره جوړ دی. خو مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپلو خلکو هم دوی په داسې ځایونو کې پټ شي، دوی د ولس تر شا پټ شي. موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه وکړو. له همدغو وخت نه وخت لزموږ د دغې کمزورۍ نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرګوب لوانه وړي، دوی تستو استفاده وکړو.
تازه د افغانستان د دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسېدلي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼئ. دغه آواز دی چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن لخوا نه کېږي، زه یعنې تم ګړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تیرو 48 ساعتونو کې زموږ په بیلابیلو ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بیلابیلو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې، په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې، په دانۍ غوري ولسوالۍ کې دوی د حملاتو کوشش کړی دی، ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته برتوب لاوړي.
هلته د یو شمیر سرتیرو تسلیمۍ موضوع هم را مطرح کېږي. ویل کېږي چې نږدې 200 سرتیري دي. په همدومره شمیر حقیقت لري؟
دا امکان نه لري. جنگ دی، په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي. کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته به تغیر ورکوې، کله به سنګر ته تغیر ورکوې. خولی دا په دې معنی نه دي. تاسو فکر وکړئ د خدای مکه داسې وینو لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته به څنګه مرتوب لاو.
یعنی حقیقت نه لري.
حقیقت نه لري.
د بغلان مرستیال والي ذبیح الله احساسو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
بسته به کابل تر وګرځو پر ټولنیزو مسایلو به تمسو. پر کابل ښار د وارداتي برښنا د مزیو پرې کېدو د دې ښار پر اوسیدونکو ناوړه اغېز کړی. د ښار ډېری سیمې برښنا نه لري او بلش سوي دي او د ګڼ شمېر خلکو کارونه په ټپه درېدلي. برښنا شرکت وایي چې د ورځې تر پایه پورې به 210 میګاوات برښنا د کابل له شبکې سره ونښلول سي. خو دوی وایي د برښنا ستنې چې د مخالفینو لخوا ویجاړ سوي دي بیرته درول به شاوخوا شل ورځې وخت ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د کمکی اختر له رانش دی کېدو سره د برېښنا نشتوالی د کابل خاریان ورځنۍ چارې زندنۍ او ټکنۍ کړې دی. د ښار ډېری سیمې د شپې تیاره وي، اوبو ته لاسرسی کم، او د ګڼو کسبګرو، تولیدي فابریکو او داسې نورو کارونه په ټپه ولاړ دي. د ماکرویانو د زون رئیس فواد فرمولي د برېښنا د نشتوالي له امله د سیمې وضعیت داسې بیان کړ: دل تسوک چې پخپلو چارو کې برېښنا کاروي د ټولو کارونه په ټپه ولاړ دي. د کابل ښار د خیرخانې په سیمه کې کالی ګنډون کې خالد وایي د اختر په رانږدې کېدو سره مو هڅې کولې چې د خلکو کالی پر وخت تیار کړو، خو د برېښنا نشتوالي مو ټول کارونه ودرول.
برقونه نشته، خلک وزګار شوي دي. زه په دغه خیرخانه کې پلیسي مریم کې دلته دوکان د خیاطۍ لرم، غیر د خیاطان دا نور کسان ټول وزګار شوي دي. بله خوانه چې دا تیل قیمت ده او د خلکو زور نه رسېږي، مونږ د حکومت نه هیله کوو چې هر څه زر د برق جوړ کړي.
دو ورځې کېږي چې د کابل ښار اکثره سیمې برېښنا نه لري. د افغانستان د برېښنا شرکت اعلان کړه چې د کابل ولایت د کلاکانو په سیمه کې مخالفینو د وارداتي برېښنا دوه ستنې په بمونو ویجاړې کړي، درېمه ستنه یې زیانمنه کړې او پر څلورمه یې بم ناکاره شوی دی. د دغې پیښې مسؤلیت کوم فرد یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په خبره د برېښنا د ستنو لړنګېدو او د مزو له پرې کېدو سره په کابل، پروان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې برېښنا نشته. د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازیا وایي هیله من دی چې د ورځې تر پای پورې 210 میګاواټه برېښنا د کابل او نږدې ولایتونو له شبکو سره وصل شي. د ده په خبره دغه برېښنا به د ترخیلو د حرارتي او د ازبکستان د وارداتي برېښنا څخه ترلاسه شي. ښاغلی نیازیا وایي د برېښنا د دغه ستنو له رغېدو سره به 300 میګاواټه برېښنا چې کابل او څو ولایتونه ورپورې تړلي بیرته تنظیم شي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 30% برېښنا په کور دننه تولیدېږي او 70% د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران نه پېرودل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع: اروپایي ټولنه او هند هڅه کوي چې د آزادې سوداګرۍ درول سوي بحثونه بیا پیل کړي. دوی به په یوې غونډې کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپایي ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د کرونا اغیز څنګه کم کړي. په دې اړه تفصیل زما د همکار په راپور کې.
د اروپایي ټولنې مشران نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره یوه ویډیویي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودي به دې غونډه کې په فزیکي ډول برخه اخلي، خو دا چې هند کې د کرونا څپه ځپونکې ده هغه اړ شو چې له دې پلانه تیر شي. اروپایي مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2013 کال راهیسې په ټپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلې دي. اوس هند او اروپایي ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړې کړي، ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر ودې اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپایي ټولنې له همدې غونډې سره هممهاله بیا ځینې ډلې، له هغې جملې د بخښنې نړیوال سازمان، له اروپایي ټولنې غواړي چې د مودي د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د پرتګال څانګې د نننۍ غونډې ځای ته نږدې شمې بلې کړي او ویلي دي دا کار یې هند کې د تورو ورځو او د بیان له ازادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بې برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپایي ټولنې له نننۍ غونډې د مخه د کرونا ضد واکسین د ګړندي کولو پر لارو چارو هم خبرې کړې دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کرونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وځنډول شي ترڅو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د له منځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بېوزله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کرونا ضد واکسین تولید کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
بیسته برای سو افغانستان تا. نن ده می اتمه نیچه ده کدوال و الوتون کو ده نریوال ورزی سره سمده. دورز دست محل را رسیجی چه لهم پا افغانستان که الوتون که شکار کیجی. ده افغانستان ده چپریال ساتنی میلی داریش میریشی چه پده هیوات که چلور سو اتویش دول الوتون که موجود دی چه لدی دلی 250 کدوال الوتون که دی. پده ایر تفصیل پا ازمده همکار پرا پور که.
افغانستان د پراخ غرونو او سیندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره ښه سیمه بلل کیږي. په دې هیواد کې د الوتونکو بیلابیل ډولونه په ځانګړي ډول مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوترې، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي، خو ژوند یې امن نه دی. زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته یې سنګرونه نیولي وي چې ښکاري کړي. فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده، خو دغلته یې ښکاریان هم کم نه دي. 26 کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسېدونکی دی. دا وایي په دل و هود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکي ورځي چې د ښکاریانو کار هم ورسره جوړ وي. د ده په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان له بېلابېلو لارو نه په ګټنې الوتونکي ښکار کوي.
د ښکار سره ډېر مینه لرم او دا مې شوق دی. نو په دغه موخه باندې موږ هر څو ورځو کې یو ځل ځو ولسوالۍ ته، یا هم لرې نږدې سیمو ته، خو چې د ښکار زمینه هلته مساعد اوسي. نو فراشه د غرونو کې دښتونو کې سړی مرغانو پسې اوسي او که حیواناتو پسې اوسي، هلته ښکار زمینه موجوده ده. کبان سږ کال تر اوسه پر رود نه و راغلی، زمینه سم مساعد نه و. سهد روز راغی، د نن وروسته کبانو ښکار هم کوی سو.
کډوال الوتونکي د نسل د تولید، د خوندي سیمو موندلو او د غشان د اقلیمي شرایطو په پام کې نیولو سره له یوه هیواده بل ته کډوال کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتونکي ډیری د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته راځي او د دغه هیواد د لویدیځ پر لور ځي. که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان له مخې په دې هیواد کې د الوتونکو ښکار منع شوی، خو مخه یې لا هم نه ده نیول شوی. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل د ورکې له ګواښ سره مخ دی. له ډلې محب الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان شامل نړیوال هم شامل دی. ولی له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا سپینه زانه په هغو ځایو کې چې مخکې به د مرغه راتله او هلته به سوګن کېده، ولی له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا ژوی نه دی لیدل شوی دا مرغه په افغانستان کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې 423 ډوله الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکي دي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکي نږدې 50 ډولونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
او د هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
شریفه ستانگزه ما لوگر دو ولایت ما موگا پا کلی لوگر که پا مختلف و سیمو که رواجون فرق لری. موگا فرزن پا اگه کلی کسی دو موگیو موگا ده پشلمی لپارا، ده ماخام لپارا، ده هرشی لپارا دودون لرو و خوالو مشخص دی. زیاد پا رجماتی که ده خیسته خیسته ده تنارو پیرکی او ده سپینو شلومبو سارا چلک ویلنه ایم پسارا چولی سخ خوان که. نو دامو دی موگا دی مکتا تارول
هر ماخامی که؟
هر ماخام که په تنگ که با نو پا دیسی اغلتا اغا خلق دیر زون که زراعت پیشه دی، باغ ده و پول ده، پتای ده، یا باید سابه پاخی که او یا پیرکی او چون مالداری هم لری نو مستی و شلومبه باید پکی.
او پیش نمه؟
زیاد خلق هم ده بیا هم ده مالداری خبر مخیه دست و چون مالدار دی نو ده زیر غاره که خی گرم پتیری پخی آمخام که بیاغه پریدی نور لگ پساله تناره کسی خی و چمسی لگ بیاغه لگ دیر اصل وطنی شدو سره ده سره خوری او که چره کم سپنگره بابا پکی بیاغه تا ده پاس دیمانس که دست که تازه اصل خود چو ورکهی چه آغا بیاغه خوری او دیگه خلق دیل پارست دیر گلزی کار کی فزیکی فعالیتونه زیاتی نه فشار پیزنی او نه شکر او نه هم پریز نو اندی لپاره خوږی شو دی دغه او غزل تازه کوچ دی زیر غوا نو ډیر په خوان خوري او هیڅ کله فشار نه دی
او وس چې خار درغلی در راوچونه سره فرق کړی فکر کوي
دی او بل هغه شی په کلیو کې چې ما ته خوان راکی
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو خاوري اوس په مکه تازه جزئیات ته چې د کابل د نننۍ چاودنې په اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان له رسنیو سره شریک کړی دی. په دې جزئیاتو کې ویل شوی دی چې په نننۍ پیښه کې تر اوسه 25 کسان وژل شوي او د 250 ټپیان له سیمې څخه انتقال شوي دي. او شغل آریان ویل دی چې دا شمېره شایي تغییر وکړي او ځکه چاودنه درنه وه او په سیمه کې خلک ډېر وو. په دې سره زموږ پښتو مجله ختمه سوه. درې مجله